درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل تایید کړی چې د پاکستان پر ایبټ آباد صوابی او نوشار باندې د ډرون بریدونو هڅه شوې ده تارل دغه بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته منسوب کړي او ادعا کړي چې ټول ډرونونه یې نسکور کړي دي خو د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه د دوی هوایي ځواکونو کړي او وایي چې توانېدلې په اسلام آباد نوشار ایبټ آباد او جمرود کې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي دا پر اساس کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د جمعې په ورځ له کابل او اسلام آباد څخه د خبرو او سمدستي اوربند غوښتنه وکړه بل لور ته د ترکیې د باندنیو چارو وزیر هاکان فیدان د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې په تړاو له خپل افغان پاکستاني قطري او سعودي سارو سره خبرې کړې دي مخکې د جرمني خبري اژانس په کابل او اسلام آباد کې د چارواکو له قوله ویلي و چې د قطر سعودي عربستان او ایران د باندنیو چارو وزیرانو د منځګړتوب وړاندیزونه کړي دي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یاوید کاپر د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سملاسي ګامونه واخلي هغه شخ کړی چې د ملکي مرجوبلې مخه باید ونیول شي او دواړه لوري خبرو ته کښېني ایران سعودي عربستان قطر او ترکیه هم له دواړو خواوو د جوړجاړي غوښتنې کړي دي د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دریم پړاو له شپږ ساعته بحثونو وروسته پای ته ورسید د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د امریکا له ځانګړو استازو سټیف اتکاف او جراد کوشنر سره دا خبرې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو جدي وبللې عراقچی ویلي ښه پرمختګونه مو درلودل د یوې هوکړې عناصرو ته ننوتو هم د اتمی حوزې او هم د بندیزونو په برخو کې د خبرو د پړاو پرون پنځشنبه په جنیوا کې د عمان او د اتمی نشي د نړیوالې ادارې د مشر په منځګر ټوک تر سره شو عراقچی ویلي چې بل پړاو خبري به شاوخوا یو ونی ورسته تر سره شي او د کرکټ د نړیوال جام په اته غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه کوي د لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ بجې په کولمبو کې کیشي د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا نیمه پایلو بیته لاره پیدا کړي پرون په دغه جام کې هند زیمبابوی او جنوبي افریقا او ویست انډیز ته ماتې ورکړه
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
یو ځل بیا سلامونه ګرانو اوریدونکو ز سلطان محمد سروریم او د آزادی پسپوک د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي پاکستانی پولیسو په صوابۍ کې زرګونو افغان کډوالو ته ویلي چې له کمپ کډه او خپل هوا تستانی شي د دوه کډوالو دوکانونه تړل سوي او ورباندې برېښنایي خدمات او اوبه هم قطع سوي دي سره له دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ په تیرو دریو کلونو کې ګړندۍ شوې خو اوس مهال چې له کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې هم تړل سوي اخراج نور هم زور اخیستی دی د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې له کارپوهانو سره پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په حقله خبرې کوو را سره میلمانه دي سیاسي کارپو او د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر اسحاق اتمر د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامیزپور خو مخکې له دې چې ګرانو میلمنو ته ورشم مونږ د صوابۍ په کم کې له اوسیدونکو سمیع الله احمدزی سره مرکه کړې ده اول به دغه د میلمنو په اجازه دغه مرکه به واورو وګورو چې هلته وضعیت څنګه دی بیا به خپل بحث او خپلې خپرونې ته ادامه ورکړو
اجي صاحب که ځان راته معرفي کوي
زه سمیع الله احمدزی خبر کوم د ګندب کې مصوابۍ د افغان مهاجر
څومره وخت کېږي چې پاکستان کې اوسې پرون مونږ راپور درلود چې هلته چارواکي درغلي وو او د صوابۍ د کمپ کډوال ته ویلي دي چې ورسره همکاري وکړي او افغانستان ته پښتنې دوکي څومره کال کې چې تاسو حالت هسته اول
مخو په 1990 ته کې چې کله د افغان کمونستانو د خوانه په افغانستان کې په تاسو سره بیا شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل موږ پاکستان ته مهاجر شو په 1990 ته کې
هغه 1990
خراب شوی دی مجر پاک نہ بار بار سوابی سے کم ڈی سی دے سی دے بار بار آجی دا گندب کیم نہ سوابی سے کم کیم دا شملو کیم یا پزل کیم دور جمک کی التا ورغلی دی او دا اوی چکم بازار دا سوابی کیم شملو کی نو هغه بالکل د خلکو دکانونو څخه کوم دی هغه سیل کړ او د ګردب کې هم تم بار بار ټوپې څخه کوم اې سي دا هغه راځي او موږ غوښتنه کوي تاسو دا په کاروبار هم ختم کړي بازار بالکل سیل کړي او تاسو مهربانو کوي مخکې د اختر نه هیواد ستانه شي
حاجي صاحب دې بازار کې دکانونه دي تاسو ویل دکانونه د څه شي دي کاروبار دې څه دی
نو په دې بدلته خو خلک د رخ کاروبار کې د لوح کاروبار کې د کریانه سٹورونه دي کنه د سبزی کاروبار د قصاب خاني د نو دغه خدای تخپل پتر افغان مجرم چې کوم دي دلته مختلف کاروبارونه لري
په دې سوابې کم کې څومره شمیر افغان کډوالو سي تر اوسه پورې
د ګندب په کې تقریبا داسې و خا چې دلته 2000 انسانانو ژوند کاوه په دې کې داسې و خا چې یو څلور 5000 ستانه شوي دي او د سوابې شملو په کې او د پزل په کې تقریبا داسې و خا چې یو ډېر زره په شاوخوا کې افغان مجرمو ژوند کاوه د دې ډېرې ستانه شوي دي کومه برخه پاتې ده په سوابې شملو او پزل کې
دا پاتې کسان دوی څه وجه ده چې نستنیږي څه مشکلات لري څه ستونزې لري
یو وخت ورځ خدا د تخپل پتره دلته ډیری خلک کوم دي دا د لوګر ولایت د بغلان د کندوز د کابل اوسیدونکي دي نو هلته واورې بي د موسم د خواله په وجه باندې پاتې وو او بل دار چې دا ډیری غریب خلک دي داسې خلک دي چې د هغوی د کرایه وسط شته نو په دې وجه باندې دلته بند پاتې دي اوس حیران څه به کېږي
حاجی صاحب ستا خپل کورنۍ څومره څو سره خیر خانه دي د ماشومان دي بچان دي څو کس دي تاسو
خپل خپل زما د کورنۍ شمېر کوم دا تقریبا ز لس تر ما بنځمې ځامن دي او سلور مې ګران دي
ماشاءالله ماشاءالله تاسو خپل څه کاروبار کوي
زه په خپل یو وخت کې مې استاد کوله په سکول کې استاد ما زه خپل د توجهات په انتون نه فارغ ما د وصولتون کلی نه او څو وخت مې بیا خپل شخصي کاروبار کا اوس په حال هیڅ نه کوم از ما زمندي او یو مزدوري کې کاروبار کې زو څه خاص کاروبار نه کوم بس د کور کې خدمت کوم
ډیر علي ډیر علي په دې ورسره کې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اوزا ترنګلې سوي ده د خلکو برخورد ماجنون سره بدل سوي کنه
وضعیت خرابیږي د دوړ ملکونو ترمنځ کشالی ستول زرا مستکیږي او بیا خبره جنگ ته ځي حتما د مجرمونو په ژوند باندې د مجرمونو په کاروبار باندې د هغوی په مختلف هغه چې کوم د ژوند شوبې دي بالکل متاثره شوي دي بالکل متاثره شوي دي
په کام کې کورونه دي کورونه خپل جوړ کړي دي خټین کنا څنګه کورونه دي په کام
کم کې پاتې کېږو دلته زموږ کې هم څه کوم دغه اته سیکټر ده زه خپله په اې سیکټر کې پاتې کېږم خو دلته چې زموږ د ګندب کې هم څه کومه انتظامیه ده موږ سره د اړې ستاره ده یا ټوپۍ تړه ده هغوی موږ سره اوسه پورې خوازه کړي خو اې سي بیا بیا راځي او د موږ نه غوښتنه کې ستاسو مهرباني وکړي حتما افغانستان ته ستاره شي چې دا وخت تېرېږي نو حالات نور هم خرابېږي دا خبره مونږ ته کوي چې ګوره وخت تېرېږي نو حالات خرابېږي
په کمپ کې څه آسانتیاوې تاسو لري برېښنا شته اوبه د څښاک داسې نور د ماشومانو لپاره مکتبونه ښوونځي شته
بل حال خو مشره زمونږ اوبه قطع شوې دي زمونږ بلدې قطع شوې ده زمونږ سکولونه ډېرې چې کوم دي قطع شوې دي د سکولونه چې کوم کرسۍ چوکۍ وي میزونه وو د ماشومانو د ناستې لپاره هغه وړل شوې دي هسپتال چې کوم دغه تړل شوې ده د ژوند هغه ټول سهولتونه قطع شوې دي
دغه چا قطع کړي دي چارواکو
دا چارواکو انتظامي ده زه له صحابې چې کومه انتظامیه ده هغوی ده
د دې لپاره چې کډوال مجبور سي چې کډو کې ستانه سي د دې لپاره دا کار کړی
بالکل د دې لپاره چې مجرم مجبور سي او خپل هیواد ته ستنه
ما د سوریدلی و چې دغه ثوابي کمپ کې د افغان کډوالو خصوصا ترکمنان غوی د قالینو کاروبار کاوه هغه مو سال تستکنه
هغه خو مخ کې هغه تقریبا داسې و چې په 1950 کې ترکمنولو کې مو
د قالینو کاروبار کې اوس نسته
هغه نو هغه بیا اکثر په پنجاب اټک سره نږدې دغه بیا خپل ځان ته کېم جوړ کړ نو هلته خپل کاروبار کاوه ثوابي کې د کاروبار پکې نه ختم شوی
او اجي صاحب تاسو یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو ادارې ته مراجعه نه ده کړې ده چې خپل ستونزې ورته بیان کړي ورته ووایي چې په داسې حال کې چې هلته ساړه دي تاسو اوس مشکلات لرئ نسې تلای ستنېدای نسې
منګا د استوونځي د پاکستان کوم چارواکي دي دا کلته ثوابي انتظامیه ده ک نور اعلی چارواکي د موږ وخت په وخت د خپل استوونځي خپل کړهونه او ته مخ ته دي خو دا معلوميږي چې هغه په هیڅ قسم ترهم نه کوي بلکې د رسالو چارواکي تر هغه له محمد خالد پورم باندې محمد خالد خالد محمد پورم باندې هغه سره ما په خپل خبرې وکړې هغه د سوډان هغه تمر ټول استوونځي مخ ته کې خو دي هغه ویل چې زه حیران یم چې دا
ډېره مننه په پای کې د افغانستان په چارواکو هلته کابل کې او د پاکستان په انتظامیه باندې دلته په پېښور کې په ثوابي کې څه غږ کوي څه غوښتنه تر لري مهرباني
چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې دلته موږ اوس څلوېښت کاله تېر کړي دي نور په موږ باندې ترحم وکړي موږ ټول خپل هېواد ستنېږو بل خوا ته د افغانستان چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې کوم مدنه هېواد ته راځي مهرباني وکړي هغوی ته د نمرو توزیع چې کومه دا ګړندۍ کوي د دوی تعلیم غم وخوري د صحت او د پاکو اوبو او سربنا
یوه پوښتنه چې اوس راپیاد شوه وای ډیری هغه کډوال چې تر اوسه پاکستان کې پاتې دي په خارج کې په خلیج کې په عربي هیوادونو کې په اروپا کې د دوی خپلوان دي هغوی هلته کار کوي ورته پیسې رالیږي دوی وای نور څه درآمد نه لري دا خبره درسته ده
ځینو خلکو کسان چې کوم دي ورونه ځامن ده په خارجي هیوادونو کې وسته په اروپا کې وسته خو ډېری ګورستانه شوي تا ته ما مخکې وویل چې دا پاتې خلک غریب خلک دي بېوسه خلک دي نهایت دوی کې داسې کسان کم پاتې دي چې هغه بهر کې څوک لري
ډېره مننه حاجي صاحب د ثوابي په کام کې افغان کډوال حاجي سمیع الله احمدزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده بیرته به خبرونې ته ستانوسو ګرانو میلمنو له حوصله مو ډېره مننه کوم پیل کې به ورسو ډاکټر صاحب اتمات ډاکټر صاحب تاسو مرکه واورېده څه فکر کوئ چې د کډوال وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی مهرباني
مننه سرور صاحب تاسو ته جناب رامز میر صاحب ته اور دن کو تا سلامونه نکيله
وعليكم السلام
د راستنی دن کو مسله خو تر دې را ده پروس وخت کې یو مشکل ده مشکل ده چې د نن په افغانستان کې هم هغه سه زمينه او شرایط چې باید مهاجر بیرته راستنی شي هم د سرپناه له لحاظ هم د ژوند له لحاظ هم د تعلیم په برخه کې هم د صحت په برخه کې یعنی هغه امکانات په صحیح توګه موجود نه دی او دا چې خپل پاکستان کې مهاجر ځورول کېږي مخالف دی ټولو مینلي قوانینو ځینې د همسایهداري و دغه روابط چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي نو دوی اوس د پاکستان چارواکي د دغه نه منحص دي یو فشار په اوسني حکومت باندې دننه په افغانستان کې دوی غواړي چې استفاده وکړي وروستي حالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر یو حده پورې ترینګړي دي او سړی داسې فکر کوي چې دا ډېری د همدغه مناسباتو نتیجه دی بل دا چې که موږ داسې فکر وکړو مهاجر خو بالاخره یوه ورځ باید خپل کور ته راستانه شي دا د تېرو حکومتونو هم یو مسؤلیت دی چې متاسفانه هغوی په دغه برخه کې ناغېړي وکړه او دغسې یو پروسیجر یو پلان دوی نشو جوړ چې دغه مهاجر په ابرو په عزت بیرته خپل هېواد ته راستن شي یعنې په هغه وخت کې دغه امکانات هم د نړیوالو د خوا نه موجود و هم خپل افغانستان په هغسې ښه حالت کې و چې که دوی کړی وای، یعنی ادای شی چې دغه مهاجر افریقان بیرته خپل هیواد ته راشي. تیر کال مونږ د ایران نه هم دغه مهاجر همدغسې په سختو شرایطو کې، کله چې ایران کې جګړه وه، پس له هغه نه مخصوصا دغه جریان ډېر ګړندی شو. همدغسې کله چې پاکستان سره زموږ مشکل پیدا شي، بیا پاکستانیان دا هغه کوي چې دا مخالف دی د ټولو بینلي قوانینو. ځینې اوس مسؤلیت همدا دی چې خپله د افغانستان واکمنان اوس باید مستقیمه توګه هم د یونیسیار سره خبرې وکړي، هم د پاکستان مقامات سره خبرې وکړي، ځکه چې دا د هیواد د وګړو یو سرنوشت دی. نو دا مسؤلیت راګرځي هم د افغانستان اوسني دولت ته. دا چې پاکستان دغه ظلم په مهاجره باندې راوستی، خو یعنی هلته کوم داسې فشار نشته په پاکستان باندې چې پاکستان مجبور کړی شي چې د دغه زور زیاتي نه د مهاجرینو په برخه کې کار وانخلي، ځکه نړیوال هم اوس نورو رانجو کې مصروف دي. تاسو پوهیږئ چې نړیوال نه ملګري ملتونه نه استیار دومره اوس امکانات هم نه لري او دومره وخت هم نه لري چې د نړۍ د نورو مهاجرینو په پرتله اوس افغانستان کې دوی مټې بار وهي او راشي دغه ټول مسؤلیت دوی واخلي. نو دلته د دې دواړو حکومتونو مسؤلیت دا دی چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره، ځکه دومره مهاجر چې راستنیږي د دوی د ژوند، د دوی د ژوند د امکاناتو، د سکولو، د اوبو، د تعلیم او مثلا د سرپنا او مثلا د صحت، دا ټول هغه ضروري خبرې دي چې باید افغانان یا دغه راستنیدونکي به ولري.
مننه ډاکټر صاحب. رامسپور صاحب راځو تاسو ته اول هو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی په خبرونه کې استي. څه فکر کوي چې آیا پاکستان له مهاجرینو او کډوالو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي کنه؟
پس سلامونه تاسو ته محترم عزیز اتمر صاحب ته درنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
په دې خوشحال نشته چې متاسفانه د افغان مهاجرینو څخه په ګاونډیو هیوادونو کې، هم په ایران کې او هم په پاکستان کې، په بیلابیلو اهدافو لخوا تر اوسه استعمال شوي دي، دوی څخه سو استفاده شوې ده. مثلا تاسو فرض وکړئ چې په ایران کې د دوی څخه د نیابتي لښکرو په صفت د فاطمین په نامه په تشکیل کې د دوی نه استفاده وشوه. په پاکستان کې همدارنګه دوی ډېر د افغانانو څخه د سربازګیري په توګه استفاده وکړه، او په بیلابیلو مواقعو کې د دوی څخه د افغانستان د حاکمیتونو پر ضد استفاده وشو. او په هر حالت کې په موجوده حالت باندې را بشو، اول خو به دا وایي چې متاسفانه د مهاجرینو ستونزه یو ډېر غټ ستونزه و د افغانانو، ځکه چې مونږ په ټوله دنیا کې لوی شمېر مهاجرین درلود. یعنی یو وخت مونږ اول درجه کې و، بیا وروسته سوریایان اول شو، مونږ دوم درجه شو. اوس هم تقریبا دنیا کې مونږ په اولو درجو کې راځو، یعنی که چېرې سوریایان او نور هیوادونه مهاجرین وي، نو افغانان هم په دومه درجه کې اوس هم قرار لري. په تیرو درې کلونو کې، یعنی 2023 کال نه په اواخرو څخه چې د مهاجرینو په جبرو ایستل د پاکستان او ایران څخه پیل شو، تر اوسه څه د پاسه 15 میلیونه ویل کېږي چې افغانستان ته په جبري توګه بیرته استول شوي دي، او د دې څخه تقریبا نیمایي قسمت د هغه افغانان دي چې په پاکستان کې میشته وو. او کوم مهاجر چې اوس مخکې حکومت له لاسه مثلا بحران چې رامنځته شو، او دوی بیرته هلته مهاجر شو، مثلا د طالبانو نه وروسته وبخي، نو دوی هم یو کټګوري ده، دوی هم تر فشار لاندې راغلي دي. سره له دې چې دوی هغه کسان دي چې واقعا د دوی بیرته راستنېدو افغانستان ته ستونزو سره مخامخ دي. او را به چې دې نقطې ته چې د مهاجرو دومره غټ ستونزو په افغانستان کې، خو په تېرو حکومت کې چې تاسو موږ او تاسو وګورو، اتلس ځله لاستر اتل زره پورې د دغه وزارت وزیران تعدیل شوی دی او تبدیل شوی دی. دا خپل خی چې متاسفانه موږ په هغه دوره کې چې افغانستان سره کومکونه ډیر و، میلیاردونه ډالرونه راتل، هغه وخت کې هم داسې یو کره پالیسي د مهاجرینو د آبرومندانه عودت لپاره محیا نه و یا تنظیم شوی نه و یو امنیت خو و امکانات ډیر و کومکونه ډیر و یعنی دا ښیي چې د هغه وخت حکومت هم په دې کې ډیر ضعف درلود او هیڅکله داسې په ګړندي توګه هغه اقدام چې لازم و دوی ونه کړ اتلس ځله وزیران یې تبدیل کړ. بیا چې اوس چې ګورو مثلا چې په دغسې یو حالت کې و ډیپلوماتیک روابط تقریبا ډیر کړکېچن دي د افغانستان موجوده حاکمیت او د پاکستان حکومت په منځ کې په سرحدونو کې تاوتریخوالی هر کله پیښېږي په همدغه ورځو کې مونږ او تاسو اورو چې هلته څه تاوتریخوالی روان لري تر بمباردمان تر سطح پورې دا روابط ورسېد. کابل د افغانستان پایتخت تر بمبارد باندې راوستل شو. تو په دغه سه یو کلکچن حالت کې د مهاجرو راستنېده تبعید شي یو بل فشار ده چې دې ته کېدای شي موږ سیاسي فشار وایو، اقتصادي فشار وایو، اجتماعي فشار وایو، ځکه چې اپر صاحب هم اشاره وکړ چې هیڅ کوم آمادگی نشته په وطن کې، تدابیر نشته، تعلیم او تربیه امکانات نشته، صحي چارې خدمات په هغه رقم چې لازم دی خپل او مشته افغانان ته نه رسیږي. خو مهاجرت خامخات راغله تر هغه چې دوی نشته کېږي یو عالم مشکلات لري، نور اجتماعي مشکلات دي، د دوی ماشومان د لپاره مشکلات دي، د دوی امنیت مشکلات دي. نو په دې اساس فکر کوم چې ساسو فرموده دا یو سیاسي فشار هم ګڼل کېدای شي او سره له نورو مشکلات چې خامخا دغه متاسفانه دغه مهاجرین به قربان دي مخامخ.
ډیر ډیر مننه رامزپور صاحب. ډاکټر صاحب اتمر تاسو څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې د مهاجرینو د کډوالو اخراج د مهاجرت په نړیوال قانون کې څه توجیه لري کنه؟ اصلا دغه د مهاجر او د کوربه هیواد او د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ترمنځ د اړیکه په څه ډول ده؟ دوی مهاجر څنګه تعریف کړی دی؟ ڈاکٹر صاحب اتمار مہربانی.
مہاجر دس ویچے کلچے دیدوی جوان پخپل حواد کے تر خطر لاند راشی او دی دیدی دی پارا چی خپل جوان وجوری هر حواد چی دوی مہاجرت کی دی نڑیوال و قوانین و سرسام دوی اغا حواد کی بعد و منحل شی. البته په تیر وختونو کې نړیوال هم په دغه برخه کې مرستې حکومتونه کول، یعنی کله چې دغه د مهاجرت رقم لکه چې نن ډېر دی هغه وخت کې کم و، یعنی په هغه صورت کې که موږ وګورو په اول ځل چې په افغانستان باندې د شوروي یرغل و او افغانستان ځینې مهاجر پاکستان ته لاړل یا ایران ته لاړل، په هغه وخت کې نړیوال دوی سره پورا امداد هم رسې کولې. یعنی دا دغه قوانینو له مخې دوی سره مرستې کېږي چې په نړۍ کې موجودې دي. او البته په افغانستان کې خو جګړه وه، په افغانستان کې خو شوروي قوتونه وو، نو افغانان مهاجرت ته اړ شول د دې په خاطر چې دلته جګړه وه او د سر د خوندي کېدلو په خاطر دوی پاکستان او ایران ته لاړل. لیکن زما ارزم دا و چې کله چې وضع عادي حالت ته راګرځي بعد دغه مهاجر بیرته خپل هیوادونو ته راستنه شي. لیکن پاکستان دلته لکه چې مخکې رامسپور ویل، دوی یو سیاسي استفاده د دغه مهاجرینو وکړه. ګوري کله چې دغه مهاجر په پاکستان کې و او په هغه وخت کې حتی چې یو توافق هم په ژنیوا کې وشو چې شوروي عسکر بیرته د افغانستان ځینې وزي او په 1968 کال کې دغه توافق وشو، شورویان د افغانستان ځینې ووتل، لیکن مهاجر بیرته افغانستان ته راستانه نه شول. او د افغانستان قضیه همدغسې کړکېچن پاتې شو. هغه تعهد چې د پاکستان لوري کړی و یا امریکایان په هغه وخت کې دغه فکر درلوده چې دغه دوی همدغه حالت همدغسې وساتي، ځکه چې د دوی حریفان یا د دوی دښمنان شورویانو په هغه وخت کې، او دوی نه غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو نظام چې هغه د شوروي پلوه وي دلته سوله او آرامش داسې، نو د هغه په اساس دوی خپل جګړو ته ادامه ورکړه. مختلف جهادي تنظیمونه دوی جوړ کړل، تاسو پی پوهېږئ چې په ایران کې په پاکستان کې، او دې ته سلامې راتلې او دې ته امکانات راتلل. همدغسې پاکستان د دغه وضعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړو، په دې مانا چې دوی د نړیوال نه د امریکا ده او د امریکا د متحدین نه دوی پیسې ترلاسه کړي، جنګي تیاری ترلاسه کړي. یعنی پاکستان په هغه وخت کې مخکې د دې مهاجر نه هغسې نظامي قوت نه و کوم چې په هغه وخت کې چې مهاجر لاړ د افغانستان لانجه ډېر شو او دوی د امریکې نه سکسټین تحری واخیستلې، جنګي تجهیزات یې واخیستل، د عربو نه یې پیسې واخیستلې. د دغه پیسو تجهیزات ډېر کم رقم به افغان مهاجرینو ته نور ټول دغه امکانات به خپله د پاکستان حکومت او د پاکستان نظامیان او استخبارات ترلاسه کړل. پاکستان په دې کې یو هدف دا و چې دغسې یو قوت پاکستان کې جوړ کړو چې هغه د خپل اصلي حریف چې د هند سره دوی دغه رقابت سیالي لري، د دې په مقابل کې دوی دغه خپل نظامي قدرت لوړ کړي. او همغسې موشو د دغه مهاجرو د ساتلو په نتیجه کې هم دوی په افغانستان کې بریالي شول. یعنې د افغانستان هغه حکومت دوی سقوط ورکړ، د تنظیمونو په وسیله افغانستان کې دوی جګړې پیل کړې، د دوی په وسیله هغه څه زیربناګانې او سلاح او تجهیزات څه مونږ اردو تیارې چې درنه دي دا ټول پاکستان د همدغه افغانانو په وسیله دا له منځه یووړ. او اوس هم د دغه په پلمه د خپل د اوسني اجندا نه دوی د اوسني اجندا په خاطر دوی د دغه نه استفاده کوي. او دا یو بل فاز دی په اصطلاح د پاکستان په سیاستونو کې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. رامسپور صاحب راوښو تاسو ته ډاکټر صاحب خو ویل چې افغان کډوالو نه استفاده شوې ده په سیاسي چارو کې، دغه کډوالي مهاجرت او پناه اخیستنه دا څه توپیر لري کنه؟ او دا پروټیکشن چې ورکوي کډوال ته یو څوک چې بحث دی کډوال پیژندل کیږي، دا پروټیکشن د چا لخوا ورکول کیږي؟ د ملګرو ملتونو لخوا، د یو این ایچ سی آر لخوا، که د کوربه هیواد لخوا؟ د کوربه هیواد حق په کډوال باندې څه ده؟ د کډوال حق په غوی باندې څه ده؟ دا رابطه مهرباني.
مننه. د کډوالو د 1950 کنوانسیون له مخې چې مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ، تاسو هم اشاره وکړ، دلته کوم مسؤلیتونه چې رامنځته کېږي د مهاجرینو په ارتباط، اول خو کوربه هیواد ته راګرځي چې باید کوربه هیواد زمینه دوی ته مساعد کړي، یعنی دغه کنوانسیون تر سیوري لاندې. خو د پاکستان په ارتباط باید عرض وکړو چې پاکستان دغه کنوانسیون په رسمي توګه یعنی نه دی منلې، ورته الحاق نه دی شوی. هغه کوم کارونه چې دوی د افغان مهاجرو په ارتباط په تېرو کلونو کې دوی یعنی ترسره ورسول، مثلا دوی ته څه تفصیلات برابر کړل په کمپونو کې، او په عین حال کې حتما سبا هم دوی ته اشاره وکړه چې دوی نه خپل سیاسي اغراض دپاره استفاده هم وکړ. نو هغه کوم تفصیلات چې دوی برابر کړي وو د ملګرو ملتونو د نهادونو په همکاریو باندې، مثلا یونیسیر په هر کال کې دوی ته په میلیون ډالر دوی پیسې ورکول، او دا پیسې نه یوازې د مهاجرو لپاره چې بعد مهاجر ورڅخه ګټه پورته کړي، د تعلیم تربیه صحیح چارو او نورو مسایلو په ارتباط. په عین حال کې دغه پیسې خپله د پاکستان حکومت بودیجې ته هم رسیدل، ځکه چې مثلا د ونو د کټکولو په پلمه چې دوی ونی کټکیږي لمنځه ځي، د دوی اګریکلچر ته ضرر رسیږي، د دوی محیط زیست سره ضرر رسیږي، په میلیونو ډالر فکر کوم دا دی. یعنی خبره ډېر اوچته ده، دقیق ارقام راته اوس معلوم نه ده. دوی په هر کال کې د ملګرو ملتونو د بودیجې څخه دوی اخیسته، یعنی د ضرر یا جبران ضرر په پلمه. او کوم تفصیلات چې برابر کېده، دغه تفصیلات یو اصل مونږ لرو په بین المللي حقوق کې چې هغه ته مونږ عرفي اصل یا بین المللي عرفي حقوق ورته وایو. دغه تفصیلات او دغه کومکونه ټول د دغه بین المللي عرفي حقوق په چوکاټ کې دوی تر سره کول. او په دغه عرفي بین المللي حقوق کې یو اصل هم دا ده چې کله لیدل کېږي چې مثلا په اصلي هیواد کې دغه پناهندگانو ته یا مهاجرو ته زمینه د ژوند برابر نه ده، دوی د خطر سره مخ دي، نو ګاونډي هیواد یا کوم هیواد چې دوی ورته پناهنده شوی ده، دغه عرفي حقوق په چوکاټ کې هغه هیواد باید خپل هڅه وکړي، خپل کوشش وکړي چې دوی ته خدمتونه برابر کړي، زمینه برابر کی او د دوی د جبري استونه څخه ده وکي دا یو بیا پاتې شو د پناهنده او د مهاجر په منځ کې توپیر هغه رقم چې مونږ او تاسو ګورو په دغه تیرو سکم 500 کلونو کې چې افغانان مهاجر شوي دي یا و علت جنگ و جگله و پا دیر وقتونه که چل التا مثلا جگله دیر پا شدت توگه دوام درلود بمبارد و کلی وران نیدل مثلا سرکون امنیت ندرلود خلق امنیت ندرلود عقیدوی لحاظ نه خلق مثلا زین وقتونه زور ول کدل بندی کدل نو خلق مجبور شد شده افغانستان سخه کده و که پا ملینو ملینو افغانان کده و کرد علت اساسی علت سیاسی نظام و پا اغا وقتی لکه چه وست مثلا دیره افغانان کده کرده د افغانستان څخه سیاسي ملحوظات شته بیا په عین حال کې په وروستیو کلونو چې کله افغانستان کې یو تحولات راغی مثلا تاسو پازو کې د شکل د جمهوریت دوره یو څه زمینه برابر و افغانانو لپاره چې دوی راستانه شي او راستانه هم وشو په یعنی ډیر کسان هلته په هر کال کې موږ تاسو اعداد او ارقام بده چې افغانان راستانه کېدل په عین حال کې اقتصادي مشکلات هم موجود و زمینه د کار کم و مثلا افغانان دیتا ارو چه گواندی هوادون تا لارد سی خوصا زوان طبقه ایران تا داد قاچاق للار افغانان دیر تل مثلا قانونی اسناد واخسته اکثر افغانان دوبای تا یا نور خلیجی هوادون تا لال د کار دپاره هم ده رقم زین افغانان پاکستان که هم اخفل کاربارون پیل کرده و دوی کاربارون درلود حتی تر فابریکو کچه پوره تجار، لولی تجارتون درلود و سنه حاکمیت تاسو بوره چه دوی زینی مشران او بلکیگی چه دوی حالت غط سرمایه گذاری لدی ملکتون لدی اشتمنه لدی نو پده اساس پده کتگوری که مونگ اغا سیاسی مهاجر نلرود دوی تا مونگ اقتصادی مهاجر وایو چې د اقتصادی ملحوظات لکبل دوی مهاجرت کوي دوی هم خپل حقوق لري هغه کوربه هیواد تابیده چې دوی هلته سرمایه گذاری کوي کار د زمینه برابری هغه هیواد کې او هغه هیواد دوی ته باید تفصیلات برابر کړي خو بهتره دا و چې کله چې افغانستان کې سوله راغلی و زمینه مساعد و دغه اقتصادي مهاجر خپل دغه سرمایه او شتمنۍ خپل اصلي هیواد ته انتقال ول دا ډېر مهم و چې متاسفانه افغانان پاکستان کې دغه کار ونه کړ د دوی اکثره شتمنۍ او سرمایه مونږ او تاسو واورئ چې په پنجاب کې مثلا په خیبر پختونخوا کې په ځینو نورو سیمو کې هغه د پاکستاني هیواد ضبط کړ یا ترې واخیستل شو یا زمینه برابر نه شو چې دوی خپل شتمنۍ په لازمه توګه انتقال وکړي نو مونږ اقتصادي مهاجر لرو سیاسي مهاجر لرو پناهنده چې مونږ او تاسو لرو پناهنده کلمه په کلي توګه هغه ډېر ناورین حالت ته ویل کېږي چې یو سړی یو شخص د سیاسي تهدیداتو او فشار لاندې دي په خپل هیواد کې او مهاجر بیا کېدای شي دواړه ته استعمال شي اقتصادي مهاجرت یا مثلا د نورو ملحوظاتو په مهاجرت خو اکثرا د افغانانو چې کوم کسان مو پاکستان کې درلود هغه پناهندگان وو
ډېره مننه رامسپور صاحب خبریال دیوا امیرخیل هم را سره په لیکه ده آغلی امیرخیل خبرونه ته ښه راغلاست تلیفون غږ مو د سیقت وصل راځي که چیرې خپل موقعیت بدل کړي شاید غږ مو لږ واضح سي څنګه غږ مو لرو وو خو لږ هغه دی کیفیت لږ ټیټ دی په هر صورت تاسو پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی که راته ووایاست چې وضعیت هلته څنګه وو مهرباني
بلکل په پاکستان کې کډوالۍ ژوند خو تر پخوا اوس ډېر زیات شوی دی او کچن شوی دی ځکه چې اوس مهال خو ټول مهاجرین د ویزو له ستونزو سره مخ دي او بدبختانه چې اوس خو ویزې په ډېر لوړ قیمت باندې دي او همدارنګه ویزې تمدید کیږي نه نو د دې له امله اوس په پاکستان کې مهاجرین هېڅ ځای کې پټېدلی هم نشي او د دوی کورونو ته حتی پولیسان په نیمه شپه کې ورځي 3 بجې 5 بجې 4 بجې همداسې په ورځ کې کله چې دوی کورو ته ورځي کورو کې که دروازې دوی ته خلاصې نه کړي دروازې ماتوي کور باندې حمله کوي او هغلته هغه مهاجرین داسې نه لکه یو مجرم په شکل باندې او متاسفانه چې دې ته نه ګوري چې دا مهاجر واقعیت د ستونزو له کبله دلته پناه راوړې ده دا یو څوک په افغانستان کې یا دا خبریال و دا سیاسي فعال و دا مدني فعال و دوی دې ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه ټول مهاجر ته په یو سترګه ګوري او بیا وروسته دوی کیمپ ته وړي چې کوم کې متاسفانه چې تر څو د 200 بسونه چې دی هغه چې مثلا پرانی شي په مهاجرینو باندې لښ په هغه په کې چې دی وی او چې کوم دي سره مخ دي
اغلی امرخیل وبخی اغلی امرخیل وبخی وبخی د غږ کیفیت مو ډیر ناوړ سو کیفیت ټیټ سو د ما تخنیکی همکار یو ځل بیا تاسو ته زنګ وی چې بیا موږ سره رخصی سم ده بیا به تاسو سره واخلو او درنو اوریدونکو تاسو د ازادۍ په صفو کې خبرونه د ازادۍ رادیو او دی په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوو. پاکستانی پولیسو په سوابې کې زرګونو افغان کډوالو ته ویلي دي چې له کمپ کډه وکړي او خپل هیواد ته ستنه شي. دا په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې تړل سوي دي. په خبرونه کې را سره ملماري دي په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. استاد اتمر صاحب تاسو ته برا شو د ما همکار کوشش کوي چې اغلی ډیو سره رخصي فکر کوم چې شاید وروسته هغوی سره په تماس کې سو. دغه کډوال چې په جوپو افغانستان ته راستانه شي څه فکر کوي چې په افغانستان کې به په اجتماعي او سیاسي چارو څه اغېز ولري؟ ډاکټر صاحب اتمر
ګوره یو خو مثلا په دغه یو کال یا یو نیم کال کې داسې په رسنیو کې چې ما لوستي دي تقریبا دوه نه تر دوه اشاره درې میلیونه کسانه افغانستان ته راستن شوي دي. دا یو ډېر لوی یو فشار دی په ټولنه کې. یعنی که داسې مونږ فکر وکړو یعنی د دوی استوګنه او د دوی ګزاره او د دوی صحت او د دوی خوراک سکاک او د دوی کار یعنی دا امکان کار حکومت یا نظامي د دې مشکل حل یو څه لنجوان او سوزمن دی. پر صورت بل خبره ډېر مهم دا دی چې یو تعداد هغه کسان دي چې دوی د اوسني حکومت کله چې جمهوریت ران شو دوی مثلا خبرنګارانو دوی مدني فعالینو دوی مثلا سیاست مدارانو یا نور کسانو دوی هلته د طالبانو د ویرې نه دوی لاړل پاکستان ته لاړل ایران ته لاړل. د هغوی د ژوند دپاره خطر دی اوس که واقعا هغه کسان چې ما یې مثلا یاد که دوی بیرته افغانستان ته راشي احتمالا دوی به د ژوند خطر سره مخامخي. او دغه راپورونه موږ لرو چې په دې څلور کلونو کې څومره نظامي کسان دوی تورور شوي دي وژل شوي دي بندیان شوي دي شکنجه شوي دي او دغسې مسائل زمونږ په وطن کې شته. یعنی دېنه مونږ باید سترګې پټې نه کړو. بل د دوی د سرپنا مسله دی د دوی د کار مسله دی ظرفیت په ټولنه کې څومره دی زمونږ بازار څومره ظرفیت لري چې دغه ته دومره چې د دوی ضرورت دی د دوی د خوراک او سکاک او د تسلا د دوی د کار زمینه مساعد. اوس چې ګورو افغانستان کې خو ډېر هغه کسان چې دوی کار هم درلوده دوی د کار نه هغه شوي دي رخصت شوي دي یعنې کار نه شته. هغه رسمي کار خو ټول طالبان په خپل واک کې نیولي دي هغه چا ته چې درس هم ویلی وي تحصیل هم کړي تخصص هم ولري هغه اجازه ورته نه ورکوي خپل کسان دوی مقرروي. نو د کار زمینه هم نه شته. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې یو کس چې تحصیل یافته وي ځوان هم وي بیرته خپل وطن ته هم راشي په علاقه راشي او دلته هیڅ امکانات دوی ته پیدا نه شي د کار او د ژوند. دا خوته ویدی چې دوی په روحیاتو باندې هم تاثیر کوي. حتی دا د ټولنې ډېر آسیب پذیره ټولنه ته ډېر آسیب رسولی شي ځکه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې غیر مشروع کارونه لکه قاچاق، انسان وژنه، غلا دا ورځ تر بلې زیاتېږي. علت همدغه دی چې دلته وزیارتیا ډېر دی او خلک هغه څه چې د دوی ژوند ضرورت دی هغه دوی ترلاسه کولی نه شي. غیر قانوني لارو ته دوی لاس اچوي، نو هغه دی چې د جنایت سطح هم ډېرېږي. بل د دغو افراطي ډلو شتون دی چې اوس تاسې ګورئ چې دا خو کوم رښتیا دی که دروغ دی، ټول نړۍ په دې خبره باندې دوی یو قول دي چې په افغانستان کښې دغه ترهګرې ډلې دي. پرون نوړمه ورځ روسیا ویلي چې 3000 نه پوهېږم چې ازبکستانیان ترهګرې په افغانستان کښې دي. دا خو دوی دروغ نه وایي، خو یو منبع نه دوی اخلي. همدغسې د نور ټي ټي پي یا د انصار الله یا د نور ډلې چې دي، القاعده یا د دغه داعش یا دی، نو دغه ټول دغه ځوانان دغه کسان چې دوی کار نه لري دوی چسپېدی شي. یعنی دغه د سربازګیري دپاره ډېر یو ښه فرصت دی دغو ترهګرو ډلو ته چې د دغو راستنېدونکو نه دوی د هغوی د مشکلاتو ځینې په استفادې سره دوی دغه ډلې ځان سره راجذب کړي. نو دا طبیع دی چې هم په امنیت باندې زمونږ بد تاثیر کوي، هم زمونږ په ټول ټولنیز ژوند باندې بد تاثیر کوي، او هم ورو ورو زمونږ همسهګان او نړیوال د دې نه احساس کوي چې دلته یو ستونزه او مشکل دی او دا مشکل باید حل شي.
مننه ډاکټر صاحب. خبریال آغلی دیوا امرخیل موږ سره په واتساپ وصل سوه، که د تاسو اجازه وي هغوی سره به خپلو خبرو ته ادامه ورکو. آغلی امرخیل، تاسو وویل چې په پاکستان کې افغان مهاجرین او افغان کډوال د فشارونو لاندې وو. دغه فشارونه په خیبر پختونخوا کې زیات وو که په اسلام آباد کې که په ټولو سیمو کې؟ مهرباني.
بیا هم سلامونه. په عموم کښې په ټول پاکستان کښې دا فشارونه دي، خو ډېره په اسلام آباد کښې دي، ځکه چې هلته مهاجرین هم زیات دي او د دوی له پخوا نه د کیس پروسې هلته پروسس کېږي. نو ځکه دوی نه شي کولی چې په خیبر پښتونخوا یا هم په کویټه کښې پاتې شي، دوی مجبوره دي چې په اسلام آباد کښې پاتې شي. پخوا چې دوی ویزې اخیستلې میډیکل یا هم ټورسټ ویزې به یې اخیستلې، خو متاسفانه هغه اوس تمدیدېږي نه، او اوس چې دي دا ویزې ډېرې زیاتې ګرانې شوي دي، نو ورته د چا وس نه رسېږي. نو بدبختانه چې اوس د هر مهاجر په سر باندې پاکستان دولت 10000 انعام ټاکلی دی که څوک د مهاجرو په اړه دوی ته راپور ورکړي. یو څو ورځې مخکې همدغسې زمونږ ځینې دوستان وو چې دوی سره هم دا پېښه شوې وه چې هغه 4 نجونې وې، او پاکستان خلکو کوم پلازا کې چې دوی ژوند کولو د هغه پلازا دفتر کسانو دولت ته راپور ورکړی وو چې دلته افغانان دي، او دولت په ډېر بېرحمانه شکل باندې د هغو نجونو په کور باندې حمله کړې وه، د هغوی دروازه یې ماته کړې وه، او دوی ورباندې ورغلي وه. هغه نجونې چې کیم ته بولي وې، هغه کس ته 40000 افغانۍ 40000 کلدارې ورکړې وې جایزه. نو متاسفانه چې اوس ډېر زیات په بد وضعیت کښې دي، او چې کله چې کیم ته وړل شي نو هغلته بیا د دوی هغه کوم اندازه چې د بسونو ده هغه چې تر څو پوره نه شي، هغه مهاجرین که په دوی باندې څومره وخته هم تېرېږي، پاکستان دولت پروا نه کوي که په دوی باندې 6 شپې تېرېږي 10 شپې تېرېږي، پاکستان دولت د دوی پروا نه کوي. هلته یوازې مهاجرینو ته څوک په ځمکه باندې ژوند کوي، څوک حتی کوم څه یې له ځان سره وړي، هماغه دي چې دوی دغه 10 شپې ورباندې تېروي. او متاسفانه دوی ته یوازې دال په پلاستیک کښې ورکوي، او نور هېڅ مهاجرینو لپاره شته نه، صفایي ځای بیرون ته د دوی ته اجازه نه شته، د پاتې کیم کښې دروازې ورباندې بندې کړې دي. زمونږ ځینې داسې همکارانې وي چې هغوی ویډیو کړې وه له حاج کیم نه، هماغه کومه خونه کښې چې دوی ساتل کېدلې. باور وکړه چې هغه ویډیو چې مونږ وکتله، یعنې مونږ داسې فکر کوو چې واقعا مونږ دوی ته مونږ انسانان نه ښکارو. نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت دی اوس په پاکستان کښې د مهاجرینو سره، او دوی که یونیسیار ته هم دوی مراجعه کوي نو یونیسیار هم د دوی آواز نه اوري. همدارنګه که دوی ونیول شي، هغه سفارتونو سره چې د دوی کیسونه پروسس کېږي هغه سفارتونو لیټر هم دوی نه مني. نو بدبختانه یا هم ډیپورټ کېږي، او یا هم ډېرو زیاتو پیسو درخواست دوی نه کېږي، چې یا هم له چکیم نه دوی چې ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دوی خوشي کېږي، او یا هم دوی په بارډر کښې پیسې ورنه اخلي او بیا یې پرېږدي.
یعنی امکان لري پاجی کیم کې کډوال پیسې ورکی ځانونه خوشی کی یا په سرحد کې تورخم کې الته ځانونه خوشی کی
هغه کسان چې مثلا کېدای شي ډېرو لوړ پوړو چارواکو سره دوی پېژندګلوي لري هغوی کولی شي په هغې طریقې باندې چې کوم نه هم دوی ووځي د پیسو په واسطه باندې او که چېرې هلته ونه وځي بیا دوی بارډر کې داسې یو سیستم جوړ کړی کله چې مهاجر له اجکم نه تورخم ته دوی انتقالوي بیا په خیبر پختونخوا کې د پولیس چې دي د پنجاب او د خیبر پختونخوا پولیس چینجېږي نو هلته چې د خیبر پختونخوا پولیس بس ته راخېږي نو دوی سره یو ټلیفون په ټلیفون کې خبرې کوي دوی دا د مهاجرو په دا د موټر په منځ کې داسې ځي او موبایل په غوږ کې دوی دا داسې خبرې کوي چې نه دلته ناروغ شته نه که چېرې په ما حالت کې ته له دې کس نه پوښتنه وکړې چې مثلا اوس به څه کېږي یا موږ به ریپورټ کېږو هغه دستي تا ته وایي چې ته پاتې کېدو والا یې که پاتې کېدو والا یې تاسو بیا هلته ما ته ووایه یا کوم مسله شته نه تاسو دومره پیسې ورکړي تاسو به پاتې کېږئ
مننه دا ډېر مهم معلومات وو رامسپور صاحب څه فکر کوي تاسو د دغه وضعیت په اړه
نو ته ډیر جوته ده چې پاکستانی پولیس ډیر یو فاسد پولیس په ټول سیمه کې ده او هر افغان چې پاکستان کې کډواله شوی ده نو دوی ته هرو مرو دا پته ده چې حتما د دغه کرپشن یا دغه فساد چې پولیس لري مواجه شوی ده مخامخ شوی ده په خپل عمر کې دغه تجربه ټول افغانان لري نو دغه فساد هغه وخت بیا ډیر زیاتیږي کله چې دوی د لپاره یو جسټیفیکیشن یا یو توجیه هم په لاس کې وي خصوصا هوس چې مرکزی حکومت امر کړی چې باید افغانان نور پاتې نه سي او ورته جایزه هم تا کړی ده چې څوک د دوی د شتون څخه راپورونه ورکړي نو په دې اساس طبیعي ده چې پولیسو ته د فساد زمینه لا زیات برابر شوی ده یعنی دوی کولای شي چې د هر فرصت څخه د فساد لپاره استفاده وکړي د کوربه هیوادونو خو دا دنده ده مخکې ما اشاره وکړل چې بینالمللي عرفي حقوقو په چوکات او همدارنګه د 1905 کنوانسیون په چوکات کې باید ټول زمینه برابره کړي او تفصیلات برابره کړي د مهاجرو لپاره د پناهندگانو لپاره خو متاسفانه چې اوس پلمه برابره ده نو حتی هغه افغاني محصلینو ته مونږ او تاسو واورید چې په تیرو څو ورځو کې کوم افغان محصلین چې د دې ویزې موده پای ته رسیدلې ده خصوصا په هغه پانتونونو کې چې په پنجاب کې وو نو دولت دوی ته ستونزه جوړ کړې ده او دوی څخه د غوړي چې پاکستان خوشی کی او بیرته افغانستان ته لاړ شي نو دا ډېر یو غټه ستونزمن مسله ده چې حتی محصل ته چې محصل دی یو توافق پر اساس دی یو سلسله منل شوی حقوق پر اساس هلته منل کیږي په پانتونونو کې خو بیا هم دوی ته ویزه نه برابرېږي ویزه باید کوربه هیواد ورته برابر کړي دا یو نورم ده په ټول دنیا کې نو طبیعي ده چې دا ډېر یو ستونزمن ده د دوی ویزه نه تمدیدېږي او بله طرف نه د رشوت او اخیستو زمینه برابر شوې ده د داسې یو حالت ده چې موږ او تاسو څه ویلی نه شو ځکه چې بینالمللي مراجع چې هلته ده یونیسیار یا نور سازمانونه د ملګرو ملتونو دوی هم د خپل هغه مقررات په چوکات کې د کوربه هیواد د حاکمیت منلو ته مجبور دي او د ځان کوم استقلالیت نه لري هر هغه سیاست چې کوربه هیواد مخته بیایي د خپل حاکمیت د پلي کولو په پلمه دوی مجبور دي چې هغه ومني دوی نشي کولای چې مهاجرو لپاره کوم سند برابر کړي کوم زمینه دوی ته برابر کړي فقط دوی کوربه هیواد ته ګوري نو په دې اساس کله چې بینالمللي ټولنې هم هلته څه کولای نشي او کوربه هیواد هم بدرفتاري کوي او خپله د هغه هیواد خلک هم شیطانت کوي یو گزارشونه ورکوي یو جایزه اخلي ځکه چې فقر هم ډیر زیات شوی ده په دغه څو کلونو کې نو طبیعي چې مونږ یو دی کلکیچن حالت سره مخامخ یو
ډیر مننه رامسپور صاحب ډاکټر صاحب اتمر څه فکر کوي تاسو چې یو کس په یو هیواد کې تر څو کلونو پورې کډوال پاتې کېدای شي د خبرونه پایل کې مو سمیع الله سره احمدی صاحب سره مرکه درلوده هغه ویل تقریبا 15 کال کېږي چې په صوابۍ کې دی نو د نړیوالو د مهاجرت د نړیوالو قوانینو په اساس تر څو کال پورې یو کس په یو هیواد کې مهاجر ګڼل کیږي او آیا یو کس چې مهاجر مور او پلار نه پیدا سي وزيږي دنیا ته راسي هغه هم مهاجر دی که څنګه ډاکټر صاحب اتمر
ته د هر هیواد کې فرق کوي بعضي هیوادونه کې مثلا په یو مهاجر الته دغه زوی پیدا شي یا لوري پیدا شي هلته منل کېږي، یعنی منیز دی او تابع دی. هغه مثلا په جرمني کې هم دغسې دی که یو فامیل مهاجر دی راغلی، د دې ماشوم پیدا کېږي، د دې ماشوم ته فورا د جرمني تابعیت ورکول کېږي. او دا البته د هر هېواد کې فرق کوي د هغوی د قوانینو پر بنسټ باندې، لیکن په پاکستان کې دا خبره نه ده. یعنی پاکستان کې تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم، دوی تابعیت اوس وخت کې چې ولو پاکستان کې دوی د مور و پلار همالته پیدا شوي، دوی ته دوی تابعیت نه ورکوي. بله خبره دا ده چې د دې حل اول خو په دغه دېرشو څلوېښتو کلونو کې مثلا دا مهاجرینو یو سیاسي برابرداري شوې. مخکې ما عرض وکړو چې د مهاجرینو دوی مثلا د نړیوال نه پیسې اخیستلې، سلایې اخیستل، تجهیزاتو امکانات دوی ترلاسه کړل، او خپل هغه بهرني سیاست یې په دغه برخه کې دوی ډېر جد او پورته کړ پاکستان. اوس داسې وخت دی چې دغه مهاجر دوی ته په اصطلاح په درد نه کړي، نو کوشش دا کوي چې دغه فشار په اوسني حکومت باندې په پاکستان کې واچي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې په پای کې ستاسو درې وړو درنو میلمنو نظر غواړم د دغه ناورین څخه د وتلو لپاره. خو تر هغه مخکې د موږ یو شمیر مخاطبانو او اوریدونکو د موږ په ویبپاڼه خپل نظرونه لیکلي دي، نظرونه خپل دي. موږ ورته ویلي وو چې د ازادۍ په سبو کې خبرونه کې پاکستان کې د کډوالو د مهاجرت په د کډوالو د وضعیت په هکله غږیږو، او دا چې سوابق کې کډوالو ته ویل شوي چې ووځي خپل هیواد ته ستانه شي. په دې زمين کې یو ګران مخاطب د زهین صدیقي په نامه لیکلي دي چې د پاکستان اخري وسله همدا مهاجرین دي چې هغه هم وباسي بیا به په څه زور ښکاره کوي. دا د دوی نظر دی. بل مخاطب د سمیع الحق شمس په نامه لیکلي دي چې باید افغانان له پاکستان ووځي، څو په وینا یې د دې په وینا د پاکستان له دغو وحشتونو خلاص شي. منور خان بیا لیکلي دي چې الله دې رحم وکړي. او بل مخاطب د رحیم الله پښتون په نامه لیکلي دي چې افغانان نور باید په پاکستان کې د مهاجرت لړۍ پای ته ورسوي، تر دې په افغانستان کې نه هر اوسېدل هم غوره دي. دا د دوی نظرونو چې موږ درته خبره کړل. د خبرونې کمی شوي پاتې دي. په پای کې د خپلو ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب اتمر او داراز استاد رامسپور صاحب څخه هم او هم داراز له اغلی امرخیل صاحب څخه زه غواړم چې دغه وضعیت څخه دی وتلو لپاره، دغه ناورین څخه دی وتلو لپاره خپل نظر وړاندې کړي. یو خوا په افغانستان کې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، سرحدات تړل شوي دي، وضعیت نه د جنگ دی او نه د سولې، کله جنگ سي او کله سوله وي، بلخوا په مهاجرینو باندې فشار دی. ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ، ډاکټر صاحب اتمر، چې دغه ناورین د پای ته رسولو لپاره کومه لاره شاید موثره وي؟ مهرباني وکړئ.
مونږ بچو د ډیپلوماسي د لارې نه بل لاره نه لرو. یعنی جنگ خو لاره د حل نه ده. ډیپلوماسي د بارنه چارو وزارت، د مهاجرینو د راستنیدونکو وزارت، د بارنه چارو په وزارت کې ګوري د پاکستان سفیر همدا اوس کابل کې ناست دی، د افغانستان سفیر همدا اوس اسلام آباد کې ناست دی، قونسلګریګانې په پېښور کې هم شته، په کویټا کې هم شته، د پاکستان قونسلګریګانې دلته شته دي. دا په دې نه حل کېږي چې موږ همداسې تلته خلک پرېږدو چې څه پاکستان کوي او څه زموږ بېچاره ولس دوی همداسې پرېږدو هوا کې. نو دا مسؤلیت دی د حکومت، د بهرنیو چارو د وزارت، د راستنیدونکو چارو د وزارت، د دوی مسؤلیت دی چې د خپل اتباعو ځینې دوی دفاع وکړي، دوی ته دغسې لارې چارې وښي چې آبرومند باعزت راستنې شي. دا چې دننه په افغانستان کې بیا دوی کوم خدماتو ته ضرورت لري، هلته بیا ټول وزارتخانې مسؤلیت لري، لکه وزارت تعلیم تربیه، لکه وزارت صحت عامه، لکه دغه نور وزارتخانې چې مثلا د دوی دپاره د ژوند زمینه مساعد شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسؤلیت باید زموږ چارواکي دا مسئولیت ومني او اقدام وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیزپور، ستاسو وړاندیز د بحران څخه د وتلو لپاره مهرباني.
د جناب اتمر صاحب د خبرو په تایید سره زه به درز وکړم چې مونږ تاسو ګورو چې یوازې د مهاجرینو ستونزې نن سبا په افغانستان کې نه ده، ستونزې د دې څخه ډېره اوچته ده. مثلا موجوده حاکمیت باید هڅه وکړي د دې په څنګ چې باید ډیپلوماتیک روابط تامین کړي خپل ګاونډي هیوادونو سره، باید د افغانستان د خلکو دپاره د نورو اسانتیاو د برابرولو په ارتباط باید هڅه وکړي. یو خو دا ده چې باید د دایمي سوله د استقرار لپاره باید د حاکمیت خپل ملي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي، تر هغه چې خپل ګاونډي هیوادونو سره سیال وګرځي په منطقه کې په سیمه کې. او بل پاتې کېږي د بین المللي ټولنې کومکونه، چې بین المللي ټولنې یو رقم غواړي چې افغانستان هیر کړي. دا کومکونه چې اوس اپیل شوی دی یا غوښتنه ترې شوې ده چې باید افغانستان ته برابر شي، یو میلیارد ډالر ده. سکل افغانستان ورته ډېر اشد ضرورت لري. تر اوسه ډېر کم هیوادونه حاضر شوي دي چې په دغه کومکونو کې یعنی سهم واخلي. په دغه اساس موږ په یو کلکچن حالت کې واقع یو چې ډېر مسؤلیت موجوده حاکمیت ته راګرځي چې ډیپلوماتیک روابط جوړ کړي، ملي مشروعیت ترلاسه کړي او زمینه د مهاجرینو د آبرومندانه او د دپاره برابر شي.
ډېره ډېره مننه استاد رامیزپور. اغلی امرخیل، ستاسو وړاندیز څه دی چې پاکستان کې د کډوالو د مشکلاتو د حل لپاره څه باید وکړای شي؟ پاکستان باید څه وکړي او افغانستان کې حاکمیت باید څه وکړي؟ مهرباني.
پاکستان باید خپل کړنو کې تغیر راولي، ځکه په خوا چې څومره نړیوال ټولنه دوی ته پیسې ورکول تر هغه د ډیر زیات غیر قانوني کډوال پاتې کېدل، خو چا پیسې په دې باندې بندې شوې دي نو دوی ټول د کډوالۍ اصول تر پښو لاندې کړي دي او ډیر غیر انساني چلند کوي. او بل هغه بهرني هیوادونه سره چې کوم کډوال دوی راجستر دوی کیسونه لري، هغه پروسې باید چټک کړي تر څو افغانان نور په پاکستان کې ذلیل نه شي. هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې ژوند په خطر کې دي، هغوی مجبور دي چې خپلو کیسونو ته انتظار دي. او بل هغه کډوال دي چې هغوی د فقر او بیچارهګۍ له لاسه پاکستان ته پناه وړي ده، نو په افغانستان کې هغه حاکمه ډله، هغه کوم نظام چې اوس ځانته د افغانستان واکداران وایي، دوی باید افغانستان کې داسې یو فضا رامنځته کړي تر څو هغه کډوال بیرته خپل وطن ته په ډېره مینه راځي کوم چې د فقر او بیچارهګۍ د لاسه تللي دي. دوی باید په افغانستان کې د خلکو د لاس نه کار وانخلي او ټول خپلې ډلې ته ونه سپاري. په افغانستان کې که د کار زمینه برابره شي، هیڅوک هلته په پاکستان کې نه پاتې کېږي. او هغه هیوادونه که د دوی پروسې چټکې شي او دوی نور هیوادو ته انتقال شي، نو زه فکر کوم چې دا پروسه به بالکل ختمېږي، افغانان به نور هلته نه ځلیله.
ډیره ډیره مننه د خبرونې پای ته راورسېدلو. زه له خپلو ګرانو میلمنو او اوریدونکو او ګډونوالو څخه مننه کوم، له ډاکټر صاحب اسحاق اتمر صاحب څخه چې د برلین په پوهنتون کې استاد دی، له هغوی څخه مننه کوم، د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار صاحب څخه مننه کوم، رامیزپور صاحب څخه، او دغه راز له خبریال ډیوی امرخیل صاحب څخه مننه کوم. د ازادۍ په څپو کې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې ګرانو اوریدونکو، تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
موسفر یو رکھ کی